مینا او سلامونه می قبول کئ من ورشایم او د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستاسو هر کله کوم په پیښور کې د سهار لاس بجې شوې د لاسونه تاریخ ورسو بجو په دې خبرونه کې په اوله نیمایي کې درته په کوزا کورما کې د ممکنه پوځي عملیاتو او د بلوچستان په هنتون د زده کړو بهیر بیا پیلولو ترڅنګ په یو شمېر موضوعاتو ریپورټونه لرو. په دویمه نیمایي کې د مشال ترڼا لاندې بحث اوري، خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ. د خبرونو سرټکی، د کوزه کورمه د وتیزو قبیله مشران له حکومت غوښتنه کوي چې د غلطې پوځي عملیات نه پیلوي. تمه دا چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم پرانستل شي. او اسرایلی ځواکونه په تازه عملیاتو کې د غزه پټۍ د شمالي او جنوبي برخې ترمنځ مهمه راهداري بیان شي. د خبرونو تفصیل، د کورمه د وتیزو قبیله مشران له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمو کې د پوځي عملیاتو پیلولو فیصله واپس واخلي. په یاني حال کې د وتیزو قبیله د یو شمېر سیمو خلکو ته د عملیاتو لپاره له خپلو سیمو د وتلو درې ورځنۍ مهلت پرون پای ته ورسېده. د مندوری او کوثر عالم اورګزی پرون مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې شپږ ځله عملیات وشول چې پکې ولسی خلکو ته زیانونه واوړېدل خو نوره ګټه یې ونه کړه. دی وایي
کندلی بابا کې د مو خلکو ته وایي چې صرف فقط تاسو یو دوه درو ګڼو ته وځي، تاسو صرف د علاقې صفایي مو کوو، سرچ اپریشن کوو. نو چې څنګه هغه خلک وو ته هغه کورونو ته بمونه کې دوالو شلنګ په وخت لاله همداسې اوس د کوزې کورمې بګن اوچات مندوري ډاډ کمر چرخیل د دغو خلکو خدشه ده. تیاره مطلب موږ صرف سینیټایزیشن کوو او د سینیټایزیشن په نامې باندې د مو کورونه ړنګ دي.
په یادو سیمو کې د مال وړونکو گاډو په قافلې سره کال د فروری په 18مه د وسلوال برید وروسته حکومت دغلته د عملیاتو فیصله کړې ده. بلخوا د ځای پولیسو چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په یادو سیمو کې محدود او هدفي عملیات کړي، خو اوس غواړي چې علاقه له وسلوالو پاک شي او د تګ راتګ لارې په بشپړ توګه د عام ټرافیک په وړاندې خلاص شي. په کوټه کې د بلوچستان په هنتون د استادانو اتحادیه وایي چې لنن څخه به په دغه په هنتون کې د زده کړو لړۍ بیا پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان حکومت د ناامنۍ له وجې د صوبې په دریو پوهنتونونو، بلوچستان پوهنتون، سردار بهادر خان ویمن یونیورسټي او بیوټمز کې د مارچ له 18مې راهیسې د زده کړو بهیر ځنډولی او زده کوونکو ته یې د آنلاین کلاسونو اخیستلو امر کړی دی. د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر ډاکټر کلیم الله بړی سي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتون انتظامیه د مارچ له 18مې څخه د کلاسونو بحالولو نوټس جاري کړی دی. د بلوچستان حکومت د یادو دریو پوهنتونونو د تړلو فیصله له هغې وروسته کړې وه چې په دغه صوبه کې په وروستیو کې وسلوالې حملې زیاتې شوې دي او یوازې 13 اونۍ د کوټې، بولان او نوشکي په ګډون د صوبې په ډیرو برخو کې وسلوالو بریدونو د عامو وګړو ترڅنګ ګڼو سرتیرو ته مرجوب لاړولې ده. تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ به په مسافر او ناروغان له دې لارې تګ راتګ د اجازه ترلاسه کړي. د تورخم دروازه د فروری په 28مه پاکستان په دې تور بند کړه چې د افغانستان د طالبانو حکومتي ځواکونه په متنازعه سیمه کې مورچې او تاسیسات جوړوي. طالبانو دا تور رد کړ او وی ویل چې د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تاسیسات ودانوي. د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د تورخم دروازه پرون د بار وړونکو لاریو لپاره پرانست شوه. په تیره نږدې یوه میاشت کې د دې لارې د تړل کېدو له وجې د دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونو ډالر زیان اوښتی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ایران په لسګونو افغان زندانیان افغانستان ته وسپارل. د ایران د بشري حقوقو او نړیوالو چارو لپاره د عدلیې وزارت مرستیال اسکر جلالیان ایرانی پرون رسنیو ته وویل چې هیواد یې 1940 زندانیان افغان لوري ته تسلیم کړل چې د بند پاتې موده د خپل هیواد په زندانونو کې تیره کړي. د ایراني چارواکو په وینا دا بندیان د ایران په سیستان او بلوچستان، یزد، سمنان او هرمزګان زندانونو کې بندیان وو. جلالیان وایي چې اکثر دا بندیان د مخدره وادو پتور نیول شوی وو. ایرانی رسنیو پرون وویل تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې نور بندیان هم افغانستان ته منتقل کړل شي. او بل خبر دا چې د اسرایلو ځواکونه د غزه پټۍ هغه مهمه راهداري بیا نیسي چې دغه سیمه په دوو برخو ویشي. اسوسییټډ پریس د اسرایلو د پوز په حواله نن خبر ورکړی دی چې اسرایلي ځواکونه د نویو عملیاتو په ترڅ کې د دغې مهمې راهدارۍ کنټرول یو وار بیا ترلاسه کوي. اسرایلو د مارچ په 13مه له حماس سره اوربان ختم کړی او په غزه یې د هوایي بریدونو درنه څپه پیل کړې چې د مارچ 14مه هم جاري وه خو شدت یې له تېرې ورځې کم و. د غزې د روغتیا وزارت وایي د مارچ لسمه په بریدونو کې لسلور او سوس خزيات فلسطینیان وجل شوې چې زیاتره یې خزي او ماشومان دي. د اسرایلو د دفاع وزیر د مارچ په 14مه خبرداري ورکړ چې که حماس ډلې پاتې اسرایلی يرغملیان خوشي نکړل او د غزې له کنټرول یې لاس وانه خستنو پر ضد به یې په بریدونو کې زیاتواله راوړي. حماس چې امریکا او یورپی ټولنې ترهګر ډله ګرځولې تر اوسه د اسرایل بریدونو ته جواب نه دی ویلې. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او اوس ورزو د دې غړې اولې نیمایي کې ریپورتونو ته. د ریپورتونو د سر موضوع لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل په کورمه کې د وتیزو قبیلې د یو شمیر سیمو خلکو ته ویل شوی چې په درې ورځو کې د پوځي عملیاتو په خاطر له خپل کورونو وځي. دغه مهلت پرون یعنی د چهارشنبه په ورځ پوره شو. په یادو سیمو کې د مال وړونکو ګاډو په قافلې د فروری په 14مه د وسلوال برید وروسته حکومت دغلته عملیاتو فیصله کړی ده. د ځایي پولیسو چارواکي وایي په یادو سیمو کې امنیتي ځواکونو محدود او هدفي عملیات کړي خو غواړي چې علاقه له وسلوالو پاک شي او د تګ راتګ لارې په بشپړه توګه د عام ټرافیک په وړاندې خلاصې کړي. بلخوا د وتیزو قبیلې یو ځل بیا له حکومت د پوځي عملیاتو پیلولو د فیصلې واپس اخیستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال د سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزی راکوي.
په کورما کې د وتیزو قبیلې مشرانو غوښتنه کړې چې پر سیمه یې پیلیدونکي تازه پوځي عملیات د کېدلو فیصله دی واپس واخیستل شي. د مندوریو کوثر عالم اورگزی مشال رډیو ته پر 19 مارچ ویلي دا شپه ګم ځل دی چې حکومت رو باندې عملیات کوي خو پر ځای د نقصانونو اوړېدلو بل هیڅ پیدا ورته لهغونه درسېدلې. اورگزی زیاتوي تر دې وړاندې د کندلی پر سیمه لا وسلوالو د پکولو په بهانه مقامی خلک د پوځي عملیاتو لپاره لخونو ترويستلو په صورت کورونا وران کړل شول. خدشات لري چې هغه شان عمل اوس له دوی سره هم کیدون کړي.
کندلی بابا کې د مو خلکو ته وایي چې صرف فقط تاسو یو دوه درو ګڼو ته وځي تاسو صرف د علاقې صفایي مو کوو سرچ اپریشن کوو نو چې څنګه هغه خلک وو تو هغه کورونو ته بمونه کې دوالو شلنګ په وخت دی همداسې اوس د کوزه کورمې بګن اوچات مندوري ډاډ کمر چرخیل دغه خلکو خدشا ده چې داسې نه وي چې یاره مطلب موږ هم حکومت په دې خبرې بنتی وو بس چې یاره مطلب موږ صرف سینیټایزیشن کوو او د سینیټایزیشن په نامې بنتی دي موږ کورونه ړنګ دي.
په کوزه کورمه کې د ګلپوره د مندوریو چرخیلو اوچات ډاډ کمر او بګن خلکو ته د مقامی انتظامی او پولیسو لخوا داسې اعلانات شوي چې یاد سیمې لا وسلوالو د پاکولو په غرض ټول د خپل کورونه په درې ورځو کې خالی کړي. حکومت د عملیاتو فیصله پر یاد سیمو د مال لیکدونکو ګاډو پر قافلې د فروری پر 14مه وسلوال برید تر کېدلو پس اخستې ده. که څه هم د هغه برید په تناظر کې د عملیاتو فیصله وړاندې اخستل شوې خو د یاد قبیلې خلک خپل کورونه نه پرېښودلو د فیصلې په صورت کې تر اوسه هر څه ځنډېدلی دي. په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي مشال لوډیو ته د چهارشنبې په ورځ ویلي په یاد سیمو کې امنیتي ځواکونو محدود او هدفي عملیات کړي خو اوس غواړي چې علاقه له وسلوالو پاک شي او د تګ راتګ لارې په بشپړ توګه د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصې کړي. په کورمه کې د شیاګانو او سنانو ترمنځ جنګونه او پر یو بل تر بریدونو پس د ټل پاړچنار مرکزي سړک په شمول د سیمې ټولې د تګ راتګ لارې د 2023 کال له ستمبر میاشتې تړلې پراتې دي. په پړچنار کې د شاه دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته په 19 مارچ ویلي که څه هم حکومت د کنوایانو او هلیکاپټرو په ذریعه تګ راتګ خوراک سکاک او نور ضرورتونه پوره کوي خو داسې مسلې نه حل کیږي.
حکومت په کور دی چې روډ په مکمل طور باندې سیف کی او روډ خلاص کی. کله روډ مکمل خلاص وي او سامان مسلسل راځي، میډیسن او شی خوردنوش، نو بیا دا سات لکه به دته دا مسلسل روډ کلو څه شي انا بعد به دا مشکلات کم شي. وګر نه په دې کنویانو هفتې کې واکنوي یا دوی کنوایي دې سره د کورمیا او مشکلات نشي حل کېدای.
په کورما کې د لارو خلاصول په خبره تر ټولو لوی خنډ د بګن پر سیمه په سړک لا دریو میاشتو روان د وتیزو قبیله احتجاجی غونډه ده. د احتجاج کوونکو د غوښتنې دي چې پر بګن سیمه د شوي یرغل پر وخت اوړېدلو نقصانونو ازاله دې وشي، بله اسلحه دې راټوله شي، مورچې دې ړنګې شي او هغه ناقانونو تنظیمونو خلاف د کاروایی په عمل کې راشي چې پر مسافرو د بریدونو او جګړو کې لاس لري. بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی یو مشر اډیشنل ډیپټي کمشنر امیر نواز خان په پړچینار کې د یوې غونډې پر وخت ویلي، حکومت غواړي چې راپورته شوي ټولې شخړې حل کړي، خدا به حل کیږي چې سیمې ته اول امنیت راولي.
کیږي چې تکلیفونه ستونزې په ژوندو راځي او ژوندي قومونه چې هغه ستونزې لارې ګوري چې دا مسایلو حل به کوم پله بوزو په کومه لار به هغه کوه، نو انشاءالله دی امید در کومه دی ډاډ ګرانه در کومه چې دا تاسو چې کوم ستونزې بیان کړي قانون او آئین په تحت چې کومې کیسې وي انشاءالله د اډمنسټریشن د حکومت سره ولاړ ده او انشاءالله یو ځای دا به موټیا کیږو بدې ته کورم چې دا خلک په یو ځای ولاړ دي او امن دپاره کوشش کوي چې کوم ځای کې امن وي هغه ترقي سفر په اسانه باندې کیږي.
کورما یوه داسې حساسه سیمه ده چېرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته له یوې مودې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالت خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یوه امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 44 مختلف نکات منلي، خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل رادیو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو بلوچستان ته د مارچ له 18 رایسې په بلوچستان کې د ناامنۍ له وجې درې پوهنتونونه تړل شوي او زده کوونکو ته یې د آنلاین کلاسونو اخیستلو امر شوی دی. خو په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون د استادانو اتحادیې مشر پروفیسر ډاکټر کلیم الله بړی چې پرون مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ له 18 یعنی نن څخه به په پوهنتون کې د کلاسونو لړۍ بیرته پیلېږي. د بلوچستان پوهنتون یو زده کوونکی زعفران شاه بیا ویلي دي چې د بلوچستان د لری پرتې ژوب سیمې اوسیدونکی دی او آنلاین کلاسونو ته لاسرسی نه لري او دا چې د په سیر ډیر زده کوونکي شته څوک چې د آنلاین کلاسونو سهولت نه لري. بلخوا چارواکي وایي چې دا پریکړه په بلوچستان کې د وروستیو بریدونو او امنیتي ګواښونو په پام کې نیولو سره شوې ده. په دې اړه نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم راکوي.
په بلوچستان کې د نامنۍ له کبله درې پوهنتونونه له 18 مارچ څخه تړل شوي او زده کوونکو ته امر شوی چې هغوی دې آنلاین کلاسونو کې برخه واخلي. په دې اړه د بلوچستان پوهنتون کې د استادانو اتحادیې مشر پروفیسر ډاکټر کلیم الله بړی چې د مارچ پر 19 مشال ریډیو ته وویل،
د صوبې کې چې کوم صورتحال دی د بدامنۍ په دې له وجې پراپرلی تر اوسه پورې نه ده شروع شوی. صوبایي حکومت چې کوم تھریټ الرټ جاری کړی و د هغه په نتیجه کې سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی او بیوټم او زمج یونیورسٹی د آنلاین کلاسو فیصله وکړله، چې اوس بیرته زمج یونیورسٹی یونیورسٹی بلوچستان نن بیرته نوټیفیکیشن وکړي چې موږ کلاسونه فزیکل شروع کوو. نو د حکومت ذمہ داری ده چې موږ ته سټوډنټ ته استادانو ته سپورټینګ سټاف ته سیکورټی ورکی او په هر حالت کې خپل یونیورسٹی جاری وساتي، استلان کلاس کې بسان شروع کی چې سټوډنټ خپل سبق ته کلاسو ته حفاظت را ورسیږي.
ډیر زده کوونکي وایي چې آنلاین کلاسونو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه د بلوچستان پوهنتون بی ایس میډیا یو زده کوونکی زعفران شاه د مارچ پر 19 مشال ریډیو ته وویل،
اوس کوم د یونیورسټي کوم وایس چانسلرز او د ریجسٹرارز کوم مشترکه یو فیصله کړې ول چې موږ به آنلاین کلاسز هاخو. د آنلاین کلاسز به موږ لکه دارنګال کان چې هغه دی په کوټه شار کې اوسي یا د جو بیا اپشن شار کې اوسي چې انټرنیټ کار کوي، دا غو د پر خو صحیح ده. خو که کوم لکه زس یم زړه ډیر په کلی کې اوسه ما ډیر لا لري راکه کې اوسه ما وچ د مخ په علاقو کې دغه فیسبوک او ټولنیز رسنیو څخه مې پلیټ فارم دی دا کار نه کوي نو موږ څه بیا کلاسونه واخو د دې وجه دا ډېر لوی ستونزې دي.
د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي مشر احمد جان د مارچ پر 19مه مشال ریډیو ته وویل چې دا د حکومت دښمنه پالیسي ده چې د زده کوونکو کلاسونه درولې دي. دا غب خبر چې حکومت باید په صوبه کې امن خوندي وساتي.
دا ټول دوی د آنلاین کلاسو خبره کړې ده. نو دا په خپل په صوبه کې کوم صورتحال روان دی تاسو وینئ چې کومه بدمنی ده، لا قانونیت دی، خوف او دهشت دی. صوبه ټول صوبې تعلیم تباه کړ، د صوبې ټول ډانچه چې ده مکمله تباه سوله. د حکومت د ادارو هیڅ وجود نشته، عملا صرف په نامه باندې یو حکومت دی لیکن په عمل کې هیڅ نشته. نو دا د دوی ټولو لویه ناکامي او تعلیم دشمنی دغه ده چې د صوبې په ټوله صوبه کې دوه درې داسې تعلیمي ادارې دي هغه هم دوی په لوستونکو بند کړي. نو د دې به ډېر تباکونه اثرات دي. داسې دوی د تریټ خبره کوي، دا د دوی ذمواري دي چې دوی به ټول ولس ته تحفظ ورکوي. دا په ملک کې څنګه ده، په پنجاب او په سند کې څنګه مکمل امن دی، هلته څنګه د تعلیمي ترقی مخ په وړاندې روانه ده.
پروفیسر ډاکټر کلیم الله بړي چې مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان پوهنتون یو اعلامیه جاري کړې چې له 6 مارچ څخه به بیرته په پوهنتون کې د کلاسونو لړۍ روانه سي. دا پریکړه په بلوچستان کې د وروستیو بریدونو او امنیتي ګواښونو په پام کې نیولو سره سوې وه. دا پریکړه لاغه ورسره وسوه چې وسلوالو د بلوچستان سی بي سیم ته نږدې جعفر اکسپرس اورګاډي باندې برید کړی وو چې شاوخوا 6 کسان پکې وژل سوي وو او د دې ذمواري د بلوڅو بیلتون غوښتونکي ډلې بیلې منلې وه. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټا.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د یو لوړپوړي وفد سره په 4 ورځنۍ دوره سعودي عرب ته تللی دی. نوموړی به د سعودي عرب د ولیعهد محمد بن سلمان په شمول د دغه هیواد له واکدارانو سره ویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری په زیاتولو به خبرې ورسره کوي. ځینې اقتصاد پوهان وایي چې که څه هم د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ سفارتي اړیکې ډېرې پیاوړې دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ډېر کم دی. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په 19 مارچ په 4 ورځنۍ دوره سعودي عرب ته لاړو. د وزیر اعظم له دفتر څخه رسنیو ته لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د شهباز شریف سره په دې سفر کې نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار، د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز او د وفاقي کابینې نور غړي هم ملګري دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې شهباز شریف په سعودي عرب د بچا ځایناستي شهزاده محمد بن سلمان په شمول د نورو وکترانو سره ویني او د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری زیاتولو په اړه به خبرې ورسره کوي. دواړه خواوې به د دوه اړخیز تجارت اسانولو لپاره ګامونو اخیستلو په حق له هم یو بل ته نظر وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو خبریال خلیق کیانی د وزیر اعظم د دورې په اړه مشال رادیو ته وویل چې پاکستان او سعودي عرب دوستان او وروڼه هیوادونه دي. سعودي عرب د پاکستان سره مرستې کوي، قرض ورکوي او تیل ورکوي. په نړیوالو مسلو هم د دواړو پالیسي یو شان وي، خو د دواړو ترمنځ تجارت ډېر کم دی.
پچھلے کچھ عرصے سے دونوں سائڈوں سے کوشش ہو رہی ہے کہ جی ان کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ امپروو ہو. سعودی انویسٹمنٹ
دتیر سمودر سے دوڑا ہے ودونا ہسے کیو چھ دوڑا خیز تجارت زیاد کری پا پاکستان کے سعودی عرب سرمایہ کاری اوکلی لوی تاجران پاکستان تراشی پا یو سو لوی پروژو باندے ہم دوڑا حکومتوں ترمیان خبر روانی دی او پا آخری مرحلوں کی دی. اندازه دار چې په راتلونکو 2-3 کاله کې به پر اختیا سعودي عرب په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي، خو د داسې پروژې دي چې په امنی کې دوه به وخت لګي. وزیر اعظم شهباز شریف په دورې په محل عمره هم کوي. سعودي عرب ته په رسیدو د مکې مرستیال ولی شهزاده سعود بن عبدالعزیز، د جدې ولی شهزاده سعود بن عبدالله او په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر احمد فاروق شهباز شریف ته ستړي مشي وویل. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد بشال رډیو ته وویل چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې پیاوړې نه دي، خو په لکونو پاکستانی مزدوران په سعودي عرب کې کار کوي او خپل هیواد ته پیسې رالیږي.
دیکھیے منگا ہم یو قصور شدہ چھ منگا ہم دس یو انوائرمنٹ ایز اے کنٹری ایز اے قوم دنیا تا ایون سو درب تا دوستان پخپل دے خود پیسے یا تجارت یا انویسٹمنٹ خود تجارت پا اصول باندھی کی گی داغے دا پارا امن پکار دے داغے دا پارا یو آمانگی پکار دے آغا منگا اسا پورے پیدا نکلے شو بیا منگا غوارو چھ اغوی انویسٹمنٹ ہم اوکی نو پا مائنز و زیاد چکم دے بلوچستان کے دے نو دا بلوچستان چتر سو پورے التا دا ماملا سر شب ندا نو زمان خیال ندے چھ اغوی با اسا پورے مرازی
د پاکستان او سعودی عرب ترمنځ کلنی تجارت د پنځونه تر شپږو بلیونو ډالرو پورې دی چې کله لږ کم او کله لږ زیات شي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په اونۍ کې څو څو ورځې ورباندې ناڅاپي کرپیو یا ګربندیز لګول کیږي چې له وجې د دوی د ژوند ټولې چارې اغېزمنې شي. دوی زیاتوي چې د لارو د تړل کېدو له وجې کاروبار، تعلیم او په ځانګړي ډول ایمرجنسي ناروغان متاثره کیږي او که دا لړۍ بنده نشي نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. بلخوا پوځي چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو د قافلو د تګ راتګ لپاره وخت نا وخت کرفیو لګول کیږي. په دې اړه د عمر وزیر رپورت کې نور حال اورو.
شمالی وزیرستان کې د تیرې سه شنبه او چهار شنبه کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی وو او د وزیرستان ټول سړکونه بازارونه تړل شوی ول. ځایي خلک وایي چې د کرفیو لګولو سره تګ راتګ وتړل شي په کورونه کې ایثار وي، لستونزو سره مخ وي. دوی وایي چې کاروبارونه یې اغېزمن شوي، ناڅاپي ناروغان نشي کولی چې روغتونونو ته انتقال کړي. د امیر علی د قبیلې مشر ملک ګل بارک پرونی د کې جمع شو خلکو ته په خپل وینا کې وویل چې په حکومت فوز غکړي چې کد خپل کافیلو خوندي کول لپاره ګرځبندیز لګوي نو په اونۍ کې د ورته مخصوص ورځ وټاکي. ګنی مجبور دي چې خپل سړکونو ته راوځي کدا سه ناڅاپه کرفیو لګوي. نمیر علی اسیدون کے اومیلی جمہوری غرزنگ صوبائی ویان جمال داوڑ مشال ریڈیو تا وویل چې د ژوند ټوله لارې ورپسې تړل کیږي، د تیارو په طرف وړل شي، انټرنیټ آزاد تګ راتګ او د فریاد رسولو ټوله لارې ورپسې تړل کیږي. بشری حقونه چې په دنیا کې خلکو ته ورکړل شوی دلته د پخو لاندې کیږي.
پخته شه دوه درې ورځې غیر لانیا کرفیو لګی چې په غشي کاروبارونه ته ډېر په غټه توګه نقصان وړي. د سکول مشمون او داسې ایمرجنسی بیمارون چې کیمیا ډېر جوړ دي مشکلات سره مخامخ کیږي. چې د کیمیا تیرې تیرې راونه دي چې په دې وطن شه د انټرنیټ باندې شو د خلکو د میډیا نه اور یا کولا اس کمیج ونی ور وی چې داسې څنګه سره ونه دي چې مشال وړي وړي ډیو چې د میش د خلکو سره یو وزنای سورس وو د حالات نه خبرولې. په دې باندې چار راونه د بندیز دا غونډه کړي چې سړی سره ملاوي سړی حیران او پریشان شي. واغه بشری حقوق چې په ټوله دنیا شه خلکو ته حاصل دي ا دځي کسلب کېږي نو د میش غشتنه به وي چې دا خبره په پام شه وسته شي او د میش د خلکو یا واغه عمل ور سره وشي چې د نړۍ دنیا خلکو چې حق ته.
شمالي وزیرستان کې د ضربعزه عملیات وړاندې به غرض باندې زونه لګول کېدل چې د عملیاتو پس دغه سلسله ختم شوی وه. خو د مارچ لومړۍ نیټه یې د کې په فوزان مرګې برید پس دغه سلسله بیرته پیل شوی. د دغه ګرځبندیز په اړه مو چې د ځیلي انتظامیه چارواکو نه وپوښتل نو یو افسر چې نه یې غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی هیڅ معلومات نه لري، نه د ګرځبندیز لګولو په اړه ورکړل کیږي فوز خپل غرض بندیز لګوي. دغلتا فوزی چارواکو په دیاړه سوبره زوړان دي مشال ریډیو ته ویلي ول چې د فوزی کافیلو تګراته خوندې ساتلو په مخه دغلتا غرض بندیز لګول کیږي. خو ځای خلک وای چې ناصافه کرفیو ولګي او پورا دوه دوه ورځې هر څه بند شي نو د مشکل سره مخ وي. سوکاړی ناوي نو مخصوص ورځ دی وټاکل شي چې دوی د لومړی نه خپل ضرورتونه پوره کولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. وخت د تیرېدو سره په پاکستان کې د ښځو د ووټ اچولو شرح کې سهده پورې اضافه شوې، خو بیا هم دغه شرح د سړو په نسبت کمه ده. پاکستان کې د انتخاباتو د روڼوالي لپاره کار کوونکي غیر حکومتي ادارې د فافن د رپورټ تر مخه په کال 2023 کې ترسره شو عامو انتخاباتو کې 4.2 کروڑ کسان ووټ اچولی و چې پکې یوازې 2.4 کروڑ ښځې او نور سړي وو. د انتخاباتو لپاره 15.91 کروڑ ښځې د ووټ اچولو حق لري. بلخوا په اسمبلیو کې هم د سړو په نسبت د ښځو نمایندګي کمه ده. ځنو فعالانو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تعلیم کمی، د شناختي کارډونو نشتوالی د سړو لخوا ښځو ته اجازه نه ملاوېدل او ځینې نور وجوهات د ښځو ووټ اچولو کې خنډونه دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې زیات نه زیاتې ښځې د سیاسی او جمهوری عمل برخه جوړ کړي. تفصیل د خالد نیاز رپورٹ کې اورو.
د چارسدی زیبا هم هغه خزو کې شامل ده چې د تیر کال عام ټول ټاکنو کې ووټ نه دی اچولې. زیبا وایي
سړی دا وی موږ اجازه نه راکړي چې موږ ووټ ورکړو. هغه نه بل خبره ده چې څه خزې دلته داسې دي چې هغه شناختی کارت نه وي جوړو، دا هغه سړی هغه چې شناختی کارت نه جوړي او هغه ووټ نه شي ورکولی، مطلب هغه د خپل حق لپاره आवाज نه شي جوړولی.
یو بل زنانه چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته ویل،
زما دوه ماشومان دي او زما کوروالا چې دی ما ته دا اجازت نه راکړي چې زه ووټ واچم. چې کله هم د ووټ دور راشي نو موږ نه تپوس نه کېدي چې تاسو هم لاړ شئ ووټ ورکې.
د نوخا سلمه خټک یو زده کوونکی ده. دا وایي ښځو کې د ووټ اچولو په اړه د شعور کمې دی.
په کوم ورځ ښځو ته چې د خپل د ووټ د اهمیت پته لګې ده نو هغوی به کله هم نه د خاوند اوري، نه د ورور اوري، نه د اسخر اوري، نه د پلار اوري.
په قبایلي ضلعو کې اوس هم د ښځو د ووټونو اچولو شرح د ملک نورو علاقو په نسبت کمه ده. د مومندو ضلع نودیا مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دي، دې سیمو کې نخو ښځو کې د ووټ په اړه شعور شته او نو ورته د سړو لخوا اجازه ملاویږي.
مومندو کې چې کم دی زیاتره خلک ځکه ووټ نشي اچولی، زنانه نارینه اجازه نه وي، داغې نه بغیر هغوی نشي اچولی. وکنه مطلب ډېر سخت خلک دي کنه، زنانه بار ته نه وباسي.
که یو خوا د ښځو اوټونو اچولو شرکه مده نو بل خوا سیاست سره تړلې ښځې هم له ستونزو سره مخ دي. د جمعیت علما اسلام فی سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ریحانه اسماعیل وایي سیاسي ګوندونه هغه ځایونو کې ښځو ته ټکټ ورکوي چرته چې د هغوی ګټه د نشت برابر وي.
چې کوم ځای کې هولډ زیات وي هغه ځای هلکې داسې که پارټي هغې لپاره ښځو له سیټونه ورکړي نو جنرل الیکشن ته به اله ښځې رامخته راځي. کوم دا حلی چې صرف خانه پوری بي کوي نو بیا به جنرل سیټس ته ښځې ډېرې مشکله سره اسمبلیانو ته راځي، همدې ریزرو سیټس باندې به بیا ښځې ناست دي.
دا یادونې ورته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اقلیتي غړو او ښځو یو کال تیرېدو باوجود هم د ځانګړو سوکو سوګند نه دی پورته کړی. دا وخت د خیبر پختونخوا اسمبلی یو سل شل غړو کې صرف شپږ ښځې موجود دي. چاند بی بی د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري او د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی مخصوص نشستونو د پاره نامزد شوې ده. دا وایي سیاست کې باید زیاتې خزیراشي چې دوی کولی شي د خزو مسلې په خټوګه حل کړی
چې په ډیسیژن میکینګ پروسس کې تاسو مخزه د خزو مسایل لپاره انوالف کې نه تاسو له زیات فیډبیک تر کوشه زیات کار کول شي مدا ته چې دغه کمی خوري زیات ده اوس هم ډیره ده خو نور روز تر روز چې زه ګورم خلک روزي او سټوډنټس هم انټرست دي اوس ته ورکینګ وومن باندې د کور والا خزم بار تر روزي
بلخ د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن دفتر ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته ویلي الیکشن کمیشن خپلې پوره هڅې کوي چې د خزو د وټولو اچولو شرا سیوا شي
چې کوم ځای کې معلومه شي چې هلته کې بلاک کې دغه نشته زنانو ته د شناخت کارډ جوړېدو مسله ده او لرې دفتر هلته بیا موبایل رجسٹریشن ویب ته بلدار چې ډسټرکټ ووټر ایجوکیشن کمیټیز دي دا غي په پلیټ فارم باندې الیکشن کمیشن میډیا سره سول سوسایټي سره پولیټیکل پارټي سره ایون په خاص کې مین کې مونږه دغه انګیج کوو فیسیلیټیشن د بار الیکشن کمیشن لګیا دي او چې دا ووټر ترن اوټ هم زیات شي او دا غي د زنانو د ووټ رجسٹریشن هم زیات شي
د پاکستان د آئین سیکشن شپږویشتم تر مخه د دې هیواد هر وګړی د ووټ اندراج او ووټ ورکولو حق لري ولی سیاست باندې نظر لرونکي وایي د پاکستان زیاتره خزي د شناختی کارډونو نشټوالي د سیاسي پوهي کمی او د کور سړو لخوا اجازه نه ملاوېدو له امله اوس هم د دې حق نه محروم دي خالد انیاز مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د سهار لس نیمه بجې دي د زنو مهمو خبرونو غټ کې درته وار بیا وایو د کورمه د وتیزو قبیلې مشران له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمو کې د پوځي عملیاتو فیصله دی واپس واخلي په عین حال کې د وتیزو قبیلې د یو شمېر سیمو خلکو ته د عملیاتو لپاره له خپل سیمو د وتلو درې ورځې مهلت پرون پای ته رسیدلې په یادو سیمو کې د مال وړونکو گاډو په قافلې سره کال د فروری په 11مه د وسلوال برید وروسته حکومت دغلته د عملیاتو فیصله کړې ده په تبه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم پرانستل شي په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد بیګام شاه لیډي تویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان له دې لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي د تورخم دروازه د فروری په 20مه پاکستان په دې تور بنده کړې و چې د افغانستان د طالبانو حکومتي ځواکونه په متنازع سیمه کې مورچې او تاسیسات جوړوي خو طالبانو دا تور رد کړ او ویل چې د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تاسیسات جوړوي د دواړو هیوادونو د استادو ترمن د خبرو وروسته د تورخم دروازه پرون د بار وړونکو لاریو لپاره پرانستل شوه او اوس وخت شوه دی د هفته واری خبرونې د مشال ترنا لاندې بحث د بحث کوربه دی ګلیاس
د مشال ترنا لاندې
سړی بشه د مشال ترنا لاندې بحث کې استاسو کوربه ګل ایازم تاسو ته په دې پروګرام کې خره خلاص وایم څنګه تاسو معلومه ده په پاکستان کې د مارچ په 13مه د پارلماني کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې د پاکستان د فوج مشر وینا وکړله دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او بیا په ځانګړې توګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې وسلوال بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او د هغې وروستو بېلابېلو اړخونو نه دې خبرې غوونې ولو چې سیاسي ګوندونو په دې اړه باندې رول په تیر اونۍ بحث کې هم موږ د پلسان حالات باندې تفصیلي خبرې ترې کړې وې خو په د مارچ په 13مه باندې پارلماني ګوندونو چې کومه کمیټې ده په هغه کې بیلابیل سیاسي ګوندونو برخه واخیسته پاکستان تحریک انصاف ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په دې کې ګډون نه کړی خو نور ګوندونو په دې کې برخه واخیسته او د فوج مشر دې ته وینا وکړه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې لړ کې اعلامیه هم خبره کړې وه خو دغه کې د فوج د مشر سرګندونې شامل نه وي د فوج سرګندونې بیا د فوج مطبوعاتي څانګې بیلې هغه کې خبرې کړې وي چې پاغې کې د فوج مشر جنرال سید آصف منیر دا خبره کړې وه چې پاکستان به اوس یو هارد سټیټ هارد سټیټ سمانه معنی دی هارد سخت هم ویل شي کلک ته هم ویل کیږي دا ستې چې د پاکستان د فوج مشر دا خبره کوي او دی دا هم ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد چې کوم قامي کړنلاره ده یعنی نېشنل اکشن پلان چې شل نکاتي پلان وو په 2014 کال کې منځور شو د اغې د عملی کولو یو وار بیا د اجمنه کړی ده دا غي یو لس کال وشو آیا دا څومره هدا پوری او موجوده حالاتو کې دا بیا خبرو پوری یا بیانونو تر هدا پوری دا خبرې پاتې کیږي او کنه دې زله حکومت او فوج سره سره حکمت عملی شته. دا موضوع بسیدو لسیدنکارانو سره شنونکو سره را سره لاسلام آباد نه د سیاسی چارو او د دفاعی چارو شنونکو عبدالله مومن او په پیښور کې را سره د دفاعی او سیاسی چارو شنونکو ارشد یوسفزئی را سره ملمانی. تاسو دوانو ته په پروگرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه.
خوشحال اوسئ تاسې دومره لنډ وخت کې را سره د باس آغاز کوو. تاسې دا شروع خبرې هم تاسې واورېدلې. عبدالله که تاسو نه زه د آغاز وکړم، څنګه ګوري تاسې د پاکستان د فوج د مشر د دې بیان، او بیا که لږ زموږ کتونکو اورېدونکو ته ووایه چې هارټ سټیټ څه معنا مانی دی؟
ګوره کوم تاریخ چې هغه د هارټ سټیټ کړی دی په دې نیشنل سکیورټي کمیټې زما په خیال هغه هارټ سټیټ خو هغه جوړ کړی هم دی. د هارټ سټیټ طرف ته نورې معاملې روان دي، بلکې خو پهلې زده چې په سوشل میډیا باندې قدن دی پیکا قوانین راوستل دي، او دغه یو ماډل دی وکړي د پاکستان د اسټابلیشمنت په ذهن کې شته.
پاکستان معرفی
کو جمہوری اور اظہار رائے آزادی چی دی اغب ختم علاوہ اظہار رائے جسم اللہ رہی اغب شي بیا جمہوری چکم کوششونه دی یا جمہوری رائٹس ایکسرسائز کول دی اغي تب هم اگر انګي ازادي نه دغه د هارت سټیټ مطلب خدا غته او دي کی د سره سره به اغي په دغه هارت سټیټ چکم تار مطلب روس په اساس دوی ویلي دي چېرا موږ لا سیول پاور ریګولیشن چې دی او د سره سره سیول ایډ ریګولیشن او د سره سره چکم ملټری عدالتونه دي داغي تواتر موږ ته پکار دی به موږ دا هم یو قانوني کور پکار دي چېرا موږ څومره وغواړو داغي پورې موږ سره کم خلق موږ گرفتار کو اجے پاگو میں انتہا پسندی یا دہشت گردی چھ کی دغه موږ سره ای سره دز دز قوانین چې هغه د پاکستان ریاستی دارو ته د حق پر گئی چې هغه ریاست کې دند پہلا هم د مخ کې هم یو ریاست موجود دی هغه د ریاست چې د غنور هم مضبوطه ول غاړي دغه بنیادی طور د هارت سټیټ یو دغه دی چې اغي دا وی چې د ریاستی دارو په غلطو باندې یا د ریاستی دارو په چې کم داوی کارونه دي پاگو باندې هو یو دادې چې وی تا اغي دی اکاؤنٹبل نہیں او پہلے نہ اکاؤنٹبل نہیں بے دو مطلب دا اوی دا وی چر
جواب دے
سیویلین اے اگے پاگی کے پارلیمان کے ہم بس بیس نگی گی تے سوشل میڈیا دلارے دے ہم بیس نگی بے تا اوی گواڑی کم تنقیدی آواز راضی کا سوشل میڈیا راضی یا پارلیمان کی اگے خاموش کی بنیادی ہارٹ سٹیٹ تعریف سی دے تما پر نظر دا کرے
سنگ تا سی بے تا سڈی تفصیلا خبر او کھلا چے دا ہارٹ سٹیٹ یا دا سخت دا ریاست چکم یو تصور دے خبره ده. خو کپدې کې ارشد من ګورو په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې چې کوم نامنې پیښې دي هغه زیاتې شوې دي، نو آیا دا په دې معنی باندې خسته شو چې دا به نور هم څنګه عبدالله خبره وکړه چې نور سخت اقدامات پورته کوي ریاستی ادارې؟
ډېره بخښنه غواړم ستاسو غږ بالکل ودرېده، خو که ستاسو سوال ما صحیح اورېدلی وي نو تاسو پاکستان کې چې کوم ترهګرۍ ده حادثات یا واقعات سوا شي د دې سره کنیکشن کوي چې د هارت سټیټ او د دې سره یو بل سره تړون دی.
بالکل
نو ولایت صاحب څنګه چې زما ملګری عبدالله صاحب وویل هارت سټیټ یو خود دغه فارم دی چې په هر قسم فریډم اف سپیچ یا د آزاد خپل خیال اظهار کولو باندې قدغن لګول دي، خو ورسره د هارت سټیټ دا هم یو تعریف دی چې د نن نه بعد فوج نه غواړي چې دوی د کم ترخګر ډلې ته یا لفظی طور لگیا دی کم سیاسی دنیا یا کم اغوی مصالحہ جدوی عہد کوی ایسا لفظ دی دوی سره بنور د خبر اترو د نرمه کولو هیڅ مونږه سره ریاست جوړه انفوز موړي چې اوس په هر خبره د زور د لاسه د ټوپک د لاسه د وسلې د لاسه مونږه حل کوو او د هرې مسلې حل شته دی دی کې هغه پیس پروسس ته لارا یا رائے یا سپیس ورکول کمیږي دغه یو معنی هم د هارت سټیټ کې دیشي څنګه کم حالات په پاکستان کې دن سبا روان او د خیبر پختونخوا په حالت کې نو اوس فوج هم مجبور دی چې کم صوبایي حکومتونه دي په خیبر پختونخوا کې دي یا بلوچستان کې دي هغوی هم یا خو دومره سنسیر او سیریس نه دي، هغوی په نورو معاملاتو کې مصروف دي نو د سکیورټي طرف ته هغوی خیال نشته دی. خو دویم دا چې کوم هغو
نو ٹی ٹی پی یا بلوچ کم احیان دی دوی هم یو هغه لار کاروي اوس جره وخت کې د افغان طالبانو کاروله او غیر ته سپرینګ افنسیو ویلو نو څنګه چې زمي ختم شوی دی واوري به شوی دی بالکل نو دوی هم دغه عملیات اوس خپل سیوا کړی دی خو بیا کومو ګرو په 13 په خیبر پختونخوا کې کوم واقعیات شو هغه تو سویسائیڈ اٹیکس ہوئی یا بیا لوی علماء کرام ٹارگیٹ کول وی نو دغا یو طرف ته اشاره کوي چې د ٹی چارس خدا سے نو ٹارگیٹ دا واقعات وشو نو دا هم د فولټ پر کنسان دی خو د دین علاوه چې په بلوچستان کې وشو شو خاص کر د اورګاډي دا واقعات جو شو لا د پښا بندا خبره کېدل چې د دې ماستر مایندز په افغانستان کې ناشتي په نیمروز کې ناشتي نو هغه یو سوچ چې ګنې بلوچ چې کوم ریبلز دی اغیان دی هغه د افغانستان نه وتر دی او په ایران کې یا بلوچستان کې دا همرت کیږي لګیا دی بیا په دې کې ګلیا سه یو بل خبره چې مخ ته راځي هغه دا چې د ټی بلوچ رب ګلې خاص کر دی یو بل کو خبره مخ کېدله
خو افغانستان حکومت یا افغانستان کې طالبان په وار وار باندې دا خبره رد کړې ده
شوې دي او دیو بل سره کوآپریشن
څنګه تاسو خبر وکړل چې پر لکه د امن خبرې اترې او هغه هم روان دي تاسو په دې خبرو
کې یو دا څه شوی
او مهرباني تاسو خپل خبر وکړئ خیر
تاسو جاری ساتئ ډېر ډېر سر راځي چې کوم خبره غواړم
اوکې صحیح ده څنګه تاسو دا خبر وکړئ چې د امن خبرې هم رواني خو عبد الله مومند تاسو څنګه خبر وکړل تاسو خو هغه د یو سخت ریاست خبرې تاسو اصطلاح چې کوم بیان کړل دا باقي چې کوم کډغنون دي کوم غدي اغه نه خو عام ولس زیات ځپل کیږي اغه معنی خو هغه خلکو ته یا وسلوالو ته دومره غن نه رسیږي نو آیا دا په دې معنی باندې چې وسوا حکومت یا فوج یا اسټابلیشمنت دتا لار هوارول غواړي چې یو پراخ فوزی عملیاتو لپاره ځکه چې د ازم استحکام خبره چې کله راغله نو ډیر اوازونه راپورته شو ټول ګوندونو نه عام ولس نه دغه نه چیرې د فوزی عملیاتو په حق کې نیو نو آیا تاسو څه خیال دی چې آیا دا اوس چې کوم خبرې ترې وشوي نو دا یو پراخ فوزی عملیاتو ته خبر روانه ده کنه
ګلز یو خدای دې چې کوم دی وخت کې د فوج نه هم پہلا هم دغه یو دغه چې دمخ کې وختونه په خیبر پختونخوا کې دی وخت کې د تراګرو چې کوم مرکزونه دي اگر انګ نشته دي لکه څنګه چې مخ په شمالي و د بلوچستان مومند او پدې کې نو فوج دې هغه په سکیل باندې اپریشن دي کوله هغه همیشه دغه وایي چې انټیلیجنس بیس اپریشن چې دي هغه رواني دویم خبره چې دا هغه خو دلته صرف ٹی ٹی پی دا یا حافظ گلبادر گروپ دی یا نور د داعش سیمو کې ایکټیو دی دا هغه خلاف ایکټیو مطلب یو انټیلیجنس بیس اپریشن چې دی هغه بری ریاستی ادارې کې او دغه روان دي روزانه بنیادونه باندې کېږي دویم خبره چې دا څنګه چې په خپل خبرو کې دا هغه سره بالکل اګری کوم هغه کوم د هارت سټیټ خبر هم وکړه چې کومو غواړو دوی په ماضي کې انډیش پک دلته طالبان سره مذاکرات کړي دغه پیس ٹاکس او کله سیاسي خلک تر دوی د بلوچستان په مسله باندې ناراض بلوچستان سره مذاکرات وکړي نو دا دغه موږ نه مونږ دغه بیلې چې دا هغه بلوچستان سره د بیلې په کانټیکست باندې د بیلې په کانټیکست ګوري نو دغه د بلوچستان مسله چې دا هغه باندې زیاتره پارلمنټیرین هغه دا گریوینس شو دا بلوچستان مسله ډېره سنجیده ده که تاسو ګوري په انیسیو وارد کې هغه خپل شیر نه ملاويږي په ګیس کې هغه خپل شیر نه ملاويږي په وسایلو کې هغه خپل شیر نه ملاويږي دغه مسلې چې څو پرتا ایڈریس کړی نه یا د لافت بلوچستان مسله چې دا یو سینډر سنجیده مسله ده چې کله پینځو کال د بلوچستان د لافت افراد د کمیشن تور کوم دغه مسلې دی خو چې د بلوچستان کې کوم اوازونه اوچتي کې دغه اوازونه چې دي دغه بالکل دغه اوازونه د انټی سټیټ اوازونه دي نو دغه د پاکستان کل پرون چې د مولانا فضل الرحمن امل ولی خان او نورو چې کوم سیاسي ګوندونو خلک دی ورته دوي چې د بلوچستان د نړیوال ډیر سنسټیو دا صرف دې ته پدی باندې موږ ورې چې یاره التا را ده یا نور هوسټل ایجنسی نه دي او بی ال ای دا او تاګې بلوچستان مسله حل شي دا مسله نشي حل کېدل ځکه چې دې کې پیس پروسس کې دی هغه پکار دی به په هغه کې ارمي چې دغه دا واضح کړل شي د گورننس د ګیپ د وجه نشي دی زمونږ چې کوم ځوانان دي ازما د فوج کوم ادارې خلک دي هغه قرباني ورکړي
گورننس گیپ کمن خبر کو نو دیکھی دا گورننس گیپ مطلب دا دے چھ دا حکومت دارے یا دا ناسمی حکومت دارے دا وجہ نا منگ دا قربانے نے ورکو فوج اغه ورکئی قربانے نے ورکئی
جی بالکل ګوره گورنر سے کوم خبر کی خو براډر سپیکٹرم دے پاګه کی خبر کی سیاست ملک کی سیاسیات میں سے کام دے پیشر ٹھیک نہ دے پولیس نظام نہ دے بلدیاتی الیکشن نہ کدا پھر غلط سسٹم دے خود ہی کہ ابھی دوی طرف بدن نہیں سکم مطلب صرف فوج نہ دے نور ادارے ہم دی سول ڈیفنس تے پولیس دی داخل کی تا مضبوط دی دی بے حکومت دا غیر مضبوط دی شغل دے شغل دے خلاف جواب ورکی خود ہی کہ او خبر دادا چکہ اغب دی حکومت باندې کئی شرط دے چکم گورننس مسئلہ دا کمزور دا دغه وجہ نہ چے دہشت گردی کیگی کو بے اگی طرف تا اگدا خبر نہ کئی چراغی خلقو د طالبیو خو بطور اداری پاکستان ریاست افغانستان کی طالبان اور جشن منا کو اور جمہوری حکومت سے ڈسکس ہو دو خبر دا چی آیا تو حکومت بن ادارہ سے دہشت گردی دا اور دید وجنا وہ تا خبر نہ کہ داغ وقت حکومت اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور فوج بتاری لزر زید خلق سیدھی اگر افغانستان نے خیبر پختونخوا کرا ہوتا اور دہ خلق خیبر پختون پر اجلاس کی دول سے 7000 نزید خلق دیوا کی خیبر پختونخوا کی دی 7000 خلق سے کم راغلی اور اس پر فوج بانے اٹیکو نہ گئی آیا دا گورننس گیپ سے نا دا ستا اگر پالیسی دی جتا بغیر سے پارلیمنٹ انگیج نہ کو دا خلق مطلب جو پروسیس دے ہونا کو دا بزرگ نہ خلق تھا واپس پاکستان تھا خیبر پختونخوا کرا ہوتا اس اٹیک کی جدید سر رکم گورنر مسئلے دی اس وقت کسی خیبر پختونخوا کی مسئلہ اگر دو مسئلے دی یہ خدا کا دوی پیس سو کارڈ پیس پروسیس علاقی لاندی دوی ضرور نہ خلق دل تراوس دو امدا سی الت جمہوری حکومت ڈسکرس کول دا گنو مسی اگر ایک ڈیزیت پروکسی دی انوالو صرف پاکستان دو
خبر خیبر پختونخوا گورنس او د حکومتداري خبره ته وکړه ارشد تاسو څنګه ګوري د خیبر پختونخوا کې د کوم ګورو تریک انصاف چې کوم هغه د تقریبا دریم وار دی حکومت کې دي او هغه بار بار څنګه عبد الله محمد همدې خبره ته اشاره وکړه چې د فو د مشر کوم وینا کوم مقصد هغه د گورننس ګاپ نو هغه په وفاق په کچه مانی یا په صوبی په کچه مانی کوم ګورو په خیبر پختونخوا کې عمدغه هغه معنی مخکې هم دا پختن راپورته شوې چې یو صوبایي حکومت د اختیار نه لري چې هغه د امن مذاکرات یا دغه هغه کې خو هغه باوجود چې د کله په وفاق کې د حکومت او په صوبه کې هم نو دا یو پروسس شروع کړ. عبدالله څنګه خبر وکړه چې زیاتره وسلوالي بیرته په خپل هغه ځایونو ته راوستل او ډېر یې کړل. اوس هلته څنګه ګوري تاسو د دې بیان په رڼا کې چې په دې غونډه کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور هم موجود و نو آیا ستاسو په نظر باندې دا چې کوم اوس فوج سرګندونې وکړي نو دا به تر څومره حد پورې دوی هغه کې عملی کې یا په دې به کار وکړي؟
جی ولیا صاحب څنګه چې د پاکستان حکومت خبره کړی دا غوې ویاندانو دا خبره وکړه چې موږ خیبر پختونخوا کې ملټری اپریشن په حق کې نه یو. نو دا واضح کوي چې پاکستان تحریک انصاف د وخت سانس د فوج نه بدل ساتي یا کوشش کوي چې دوی د فوج سره په یو لائن کې لاړ نشي. دا په شابه د سیاسي مقاصد هم دي. موږ له ګروستو ګوتونو دا اوس چې کوم خیبر پختون افغانستان ته جرګې لګلو خبره کړې وه هغه هم دغه دیش د فوج د مرزې نه بغیر کوشش کولو یو قسم لا ځان نږدې کولو یا هغه سافټ کارنر د افغان طالبانو او د ټي ټي پی ځان طرف ته مایله کولو خو دا خبره فوج ته اکسپټیبل نه وي او فوج نه بغیر د وفاق نه بغیر واقعی چې صوبه دا کار نشي کولی. دوی چې کوم هیواد نه بهر خلک تیرای سره خبرې تر نشي کولی. نو یو خو دغه ایشو روانه ده چې دا د وفاق ایشو ده. دا مسله صرف د صوبې نه ده او که حل کیږي نو صوبه به د وفاق ته حکم دلان دی په دې باندې کار کوي. خو صوبه ته وخت کې د وفاق سره او د فوج سره خاص کر بیا په یو پاڼه باندې نه دي. د دې پښا باندې خو ظاهر خبره سیاسي مسله هم دي او تاسو څنګه ذکر وکړو د تحریک انصاف خیبر پختونخوا کې د یارلسم کال دی او داسې چته مخ کې نو شو چې یو سیاسي ګوند د یو ځل نه زیات وار په مخ راغلی وي. خو تحریک انصاف په خپل ته چې کوم داغوي کارونه دي مکمل فلوپ شوي دي. چې کوم د عمران خان یو ویژن موږ ته ویل شو په شروع کې چې خلکو ښېګړه د عوامو ښېګړه هغه بالکل هېره شوې ده. اوس ټول نه غټ ایشو زما په خیال پاکستان تحریک انصاف نظر کې دا دی چې عمران خان چې هغه په هغه کوشش وکړ آیا د سټیټ خلاف جنگیدل وو او داغه نقصان صرف صوبې ته راځي. اوس هم د صوبې د ټول نه غټ ایشو چې کوم طرح غری دا چې کوم خاص کر عبدالله صاحب ذکر وکړ د وزیرستان نو حالت چې کوم حالات دي نور هم حالات څخه نه دي وزیرستان په خاص توګه باندې. نو وزیر اعلی صاحب او نور چکم سیاسی مشیران دی یا منان دی هاو دستر پروان لری چې په سوپ کې سره باندې صرف سټیټمنټ زیرا شي هم دونه سیریس نس نه کوي نو زما خیال خو د دوی د وسط بهر ده او فوج او د دوی د یو تر حالت
څنګه تاسو خبر وکړل چې عبدالله عمده خبرې کې پاتې کیږو چې د صوبایي حکومت کمنګ د خیبر پختونخوا حکومت خبره کوو نو د اغوی وفاق سره په یو وغوانی نه دي سیاسي اختلافات په یو زمانی بیانونو حد پورې موږ ګورو چې د وسطوالو خلاف چې کله خبره کیږي نو د صوبایي حکومت یو بیان مخې ته راشي خو آیا دا څومره زیان رسوي دی هر څه حالاتو ته دا چې کوم حالات سره اوس خیبر پختونخوا او بلوچستان مخامخ دي د صوبائی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم دریز دی هغه موږ ګورو یو جلا دی د وسلوالو خلاف هغوی د خبره کوي د وفاق سره د دوی چې کوم دا اختلافات دي که سیاسي دي که نور هغه دي نظریاتي دي نو دا د وسلوال مبارزې ته څومره زیان رسوي ستاسو په نظر باندې
انګلیزی خدا دے چې په پاکستان کې کتاس اوس په اومي سیمبلی کې خاص کر په پاکستان په پارلیمان کې ګورې نو دا خو د څنګه چې د 2018 الیکشن یو ډیر مطلب هغه کې رګین شو او ورته غره کې د
2024
نو یو ډمی حکومت دی مطلب داغي یو ربر سٹیم دی د اسٹیبلشمنت چې دا وی کار کې آیا تاسو دا غنی چې علی امین ګنڈاپور یا شہباز شریف چې دی هغه د بلوچستان د پاکستان د سیکیورټی پالیسی چې هغه جوړولی بالکل نشي جوړولی د دې سره سره هغوی تاسو دا ګڼی چې هغوی د افغانستان سره مذاکرات کوي مولانا فضل الرحمان سره ابل بیگ اعظم ملاقات شو صحافینو د دوی دوی خدشات او بیا زر عالم واپس ما بریفنګ ورکو او د هغې چې کوم د هغه ایفورټس هغه هغې باندې عمل ونه شو هغه سیزنه چې دی هغه بیک فوټ باندې لاړ دې وخت کې دا دی چې یو خو علی امین ګنڈاپور سے سیاست سے خبر ہوگا دا کوشش کی جرا اوی دا وسوال سره مذاکرات وکي خو هغه نشي کولای دا کسی دا بارنو چارو مسلی چی دی هغه ډایرکټ د وفاق سره تړلې دي بل دا دی چې دا افغان طالبان سي دی دی وخت کم دی هغه په دې پوزیشن کې نه دي چې هغه هغه باندې دباو هم د سپارتي دباو هم د پاکستان ایئر سټرایکس موکړه د دې سره سره مختلف ملکونو سټیټمنټس هم ورکړه او افغان طالبان سي دي هغه په دې دباو کې نه دي تاسو لاس مذاکرات ته تللی چې کله جرګه تللی و باغی کی د اغلتا د افغان طالبان چې کوم امیر هغه خبر کولا چې کیسه د پاکستان سره د پاکستانی طالبانو جوړ نه کیږي نو دوی به د پاکستانی طالبان ته روزین ته د بارډر نه لري علاقو ته وري نو ال ته باغی باندې ډیر غټه مسله یو غوډه ویل چې تاسو چې دی تاسو د کله د امریکای خلاف جنگ کوو نو تاسو چې د امریکای خلاف جنگ مو وګړو به و پاکستان چې دی امریکا غټ تعبوت دی پاکستان ورکوټه دی دوی وخت افغان طالبان چې دی هغه په دې پوزیشن کې نه دی چې د ټي ټي پی خلاف اگر ان کاروایی وکړي به دا غوښ خپل مسلې هم دی ویدل ته پاکستان کې په نېشنل الیکشن پلان کې زدا غنم چې د بلوچستان مسلې چې دا د ان اف سی ایوارډ کې کوم شیر دی بلوچستان ته نور کول صحیح دا غد پوسټ کار نه دی سیاسي
حکومت بار بار کوم ګورو د عبد الله محمد کوم ګد سیاسي تاریخ ته ګورو نو په وار وار باندې سیاسي حکومتونو تش بیانونه حد پورې د بلوچستان پیکج اعلانونه په نامه باندې په بیلابیلو هغه باندې ژمنې خکړې دي خو په عمل کې سندې راغلي که موږ د تیر د بحث کې هم دا خبره کوله چې د تیر عمران خان چې کله حکومت هم د بلوچستان مسلې خبرې کړې وه خو بیا ته منګل ګروپ چې دا غته بیل شو هغه سره شریک پم دی مانیو چې را تاسو وز موږ دا خبرې منی لکه که څنګه تاسو خبر وکړه چې د ان اف سی واټ خبره وه د لادرکه کسانو خبره وه د وسایلو باندې اختیار خبره وه بیا غینې پس که د شهباز شریف حکومت راغلی هم ورسره منګل ډلې د اتحاد وکړلو او هغه ته بیا بیل شوال هغه په دې باندې چې هغه ورسره هغه ژمنې پوره نه کړې شوې نو په دې جی
جی ګلایز ګورې یو سیس ډیر واضح دی لکه بلوچستان چې کوم زیاتې کې هغه په وجه دادا چې آیا په دې وخت کې د 800 ارب نه زیات روپې چې دي هغه د ګیس او د نور رالټیز په مت کې چې دي هغه دې وخت ګیری دي فاق هغه نور کې دا خو فوج نه تاسو مور کوي یو بیت دا وایي چې بلوچستان کې ټول نه زیات غربت دی بلوچستان کی غربت دیتا انٹرنیشنل انڈیکس کا حوالہ جکم دے بلوچستان تو غربت حوالے سری دی اب نبی خبے پکار وہ چہرہ دے پاکستان دے انٹی پاورٹی چے دے غربت خلاف کم پروگرام دے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پکار دے بلوچستان کی اگیلا تا یول ذل سیستا شیئر ور کڑے
صحیح
دا تے وے چے بلوچستان کی دا غیب وجود بی آئی ایس پی سی دا فوج نہیں چلی اب سویل نکم چلی دے بلوچستان شیئر چے دے 3% دے دا یو دیر غٹ ظلم دے دی وقتی
مطلب د بی آئی سی کې چې دغه غرنګ شیر نشته دی ته بلوچستان ته دیو پروجیکټ په دغه باندې ګوري بیا کته د ډاکټر مالی سے وخت ګوري کوم چې سندک معاهده واغې پرشي وا هغه به وجود هغه سي چې دغه روان نور دی وخت کې د بلوچستان کې کوم ګمبیر صورتحال دی هغه د فوج او د دې تر سره د سیمیلین حکومت 50-50 د دوانو قلتو د وجنا
دوانه گرم گنے ذمہ وار گنے فاغ مانی ہو ارشد کم گرو پا خیبر پختونخوا کم خبرو کو ڈیر مفصل خبر ہے اخلا دا بلوچستان پا غمانی چھے عبداللہ چھے التا کم کم محرکات تی داغی دی ہر سا ترشا چھے کم مسلمان مبارزہ دا یا کم موجودہ سیاسی اڑے گڑے دے شہر سے دی پا خیبر پختونخوا کے کم گرو تا سے اخپالا ہم مخ کی چکم دا سوات کی پا قبائلی ضلعوں کی چکم فوزی اپریشن نشوی پا لکونو خلق بے کور اشول او آغی کمن گورو نتیجی چی من نند گورو نو پکار دا چی آغا وستوال ختم شوی وی دی سیمو کی آمن وی ولی بیا دا خبری کی گی چی آغا فوزی عملیاتو یا آغا چی اس وقت دیدو از میں استحکام پا ناما مانی هدفی عملیاتو یو نمبر کردی دی نو دا ساسی پا نظر مانی بس نتیجی ورکلی ساس پا
جی گلایاس صاحب یو خدا په دې کې خبر ده کنه چې عبدالله صاحب وویل چې په یو وخت کې فوز یا د وخت حکومت وزرا اتزرا طالبان چې کوم د ٹی ٹی پی سره ملګری وو هغه واپس راوستل د افغانستان نو په خپل خپل ځینو کې خوش کړل نو هغه خلک راتلل دا سه وو چې یعنی یو هاشري تاسو جوړ کړ تاسو یو قسم لا استادان راوستل چې نور خلک برتی کی یا نور خلک ځان سره ملګری کی نو یو نه لاس او لاس نه سلویا کېدل هیڅ مشکل نه وو.
عبدالله مومن د پروګرام د پای شي به هم دی کا خیر کې د لک لند را ته د دې جواب را ته را کوي څنګه تاسو په خپل نظر مانی د چارو پوهه په هیڅ مانی د موجوده حالات ته د دې هر څه څنګه موږ د بحث کوم را غونډو د پدې کې تاسو ته حل څنګه ښکاری د فوج د مشر د بیان په رڼا کې د پارلماني ګوندونو د ژمنې په رڼا کې تاسو ته د دې مسلې حل سپ نظر راځي
ګوره یو خدا د خبر ډیره واضح ده چې دی وخت کې زړه څنګه چې سیدونه د سینما چې کوم زموږه ملاقات نه هم کیږي دی وخت کې مخ کې بغل تاسو کتلې بودرستان چې با ګډو بیر چالي ته په من پاسه وړ کې ګډو بیر چالي چې د خلاف کاروایي نه اگر نه کېدلې مطلب ګډو بیر ډیفرنس په دی وخت کې دی هغه سیس ختم شوی دی زما په خیال زما نظر دا چې دی وخت کې فوج د تمام ولته یو خدام مسلې دی بل دا دی چې کم کل سے ہم پارلیمان سیدھے اغان بورڈ نے دیکھتے ہوئے مطلب کتاز کو مخکنے مذاکرات ہو گری یا دا نیشنل ایکشن پلان کی پاگی کی سویل نداروں با زین ایکشنز واقع سل خلق بے ہونی وال نو داغی کیا با دا کالتن تنظیمون ہو پاگی منی با زین ریاستی نور ادارے سیدھے اغا رال اغیبا یہ مسئلہ پیدا کا پھر پاگی کی انگلیہ سے دا خبر رکم سی جائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بننے کا کی کہ یار جائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ با جوڑی کہ وہ ٹول انٹیلیجنس شیئرنگ یو امریل اللہ دی
ټول استخباراتي معلومات لپاره وو صحیح
هغه سیستم دی اوس په پوری جوړ نشو به په نیشنل الیکشن پلان باندې عمل ونه خبر دادا چې اوس کتا دا غنی چر خاص کر بلوچستان او خیبر پختونخوا کو دادا چې انت د ټی ټی پی خلاف انټیلیجنس بیس کاروای نه کیږي بلوچستان مسله دادا چې چوپ پوری دی کې پولیټیکل پروسس نه شوي دا مسله به نور هم ګمبیر کیږي زمان نظر تا دی چې پارلیمان او بیس ویل ادارو ته په پالیسي باندې او اکشن کولو اختیار او سیویل پارلیمان ته جمهوریت پارلیمان ته د اختیار ورکول هغه د سیکیورټي حواله سره پالیسي جوړی کی به د دې سره سره او دې هر د داوی سفارتي چې کوم کوشش نه دي هغه هم مطلب کته پارلیمان صرف یو ربر سټین د پاره یا کاسمیټیکلی ته شوکه چې د پاکستان پارلیمان دی اختیار دی بیا لکه سلفیر چلور کې کالو کې دا مسلې حل نه کولی بیا د سیو اعلامیه چې دا یو بل حادثه بکیږي لکه موږ همیشه له ریښت ریښت کله غټ حادثه وو
دا نه دا تاسو خبرو کړن نو د جعفر ایکسپریس د اورګاډي پیخه غټ پیخه وا هغه کوم ګورو نو هم هغه دا مجبور کړ چې دا سیاسي ګوندونه هغه کې ارشد واسره وخت هم ډیر کم دی ان کې دا ډیر د سیمه موجود چې په دې معنی سونو خبرې وشي هغه کم دی ارشد کته سره ته خپل اخري هغه راکې چې څه تاسو غنی چې د دې حل تاسو څنګه هغه ویل چې هغه پوره نشي کېدلې سو پر ټول سیاسي ګوندونه څنګه ارشد ویل چې با اختیار نشي او پارلمان براینام نه هغه باید چې هغه بیا غم پریکړي چې دی هغه عملی شي تاسو په نظر باندې څه دی
بالکل یو خو زدا وایم چې د ملک دننه کوم خلق خفه دی ستا عوام په پښتونخوا کې او بلوچستان کې چې کوم خفه دی هغوی راضي کول ډېر مهمه دي د هغوی د رضا نه بغیر هیڅ قسم کار نه عملي کیږي
د دوی سره به یو ځای زه او بیا به افغانستان د چارواکو سره کېنی او هلته چې کوم طالب دي او بلوچ چې کوم ریبلز دي داوی سره به ناسته کوي. بدقسمتي دا ده چې پنجاب او سند دواړه هغوی دا خپله مسله نه بولي تر کوم پورې چې هغوی د اونرشپ نوې اغېستي مسله د ټول وطن مسله نوې ګڼلې مخکې نه شو تللی. دویمه دا خبر چې د ټوپک د لاسه مسله داسې نه حل کېږي. پیس پروسس نه وخت ورکول پکار دي او پای کې خپل خلوص خپل پکار دی او چې کم خبره مخکې شوې هغه نه دوپاره شروع کول پکار دی او عملي کول پکار دی.
عبد الله مومن او ارشد افسوزی ډیره زیاته مننه تاسو وخت وستلو او په دې موضوع هم برا سره خپل نظر شریک کړو. ډیره زیاته مننه تاسو نه او خو وختونه تاسو دوه ته د مشال تر لاندې تاسو په ننني بحث کې په پاکستان کې د روانې نامنې او په دې لړ کې د پاکستان د پارلماني کمیټې غونډې چې د پاکستان فوج مشر ورته وینا وکړله او په هغه کې یو باری بیا د ترهګرۍ ضد د قومي کړنلارې یا نېشنل اکشن پلان د عملي کولو ژمنې تکرار کړل. په دې معنی تاسو په اسلام آباد کې د چارو شنونکي د عبدالله مومن او په پېښور کې د چارو شنونکي ارشد یوسفزی خبرې واوري. په همدې ځای د مشال تر رڼا بحث رانغاړو خپل کوربه ګل ایاز او د پروګرام پروډوسران میلاد نسیمی او پلوشې ته اجازه ورکړي. پلوی الله مسپارم.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.